السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم وړاندې ازادي په صفو کې خبرونه په ژوندۍ توګه خبريږي خو تر هغه مخکې له معمول سره سم د افغانستان سیمي او نړۍ خبرونه د مهمو خبرونو سرټکی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ طالبانو ته ورنکړل شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د ناټو متحدین په افغانستان کې د داعش خراسان په شمول له ترهګرو سره په مبارزې باندې متمرکز دي. او د روسیې دفاع وزارت وایي له افغانستان د خلکو د ایستلو درېیمه وروستۍ الوتنه ترسره کړې. بشپړ خبرونه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ طالبانو ته ورنکړل شوه. په دې اساس په دغه سازمان کې د پخواني افغان دولت استازولي خپل کار ته دوام ورکوي. د استازولي هم په خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې د ملګرو ملتونو د اعتبار لیکونو کمیټې په یاد سازمان کې د افغانستان د څوکۍ په حق خپل پریکړه وزنډوله. استازولي ویلي په دې اساس د افغانستان د اسلامي جمهوریت نمائندګي خپل کار ته دوام ورکوي. په ملګرو ملتونو کې د سویډن استازي او د اعتبار لیکونو د نهه کسیزې کمیټې مشرې انا کارین انسټروم تر بیګانه نوی غونډې وروسته وویل دوی د افغانستان او میانمار په اړه پریکړې ځنډولي. د پخواني ولسمشر اشرف غنی مرستیال امرالله صالح هم د ملګرو ملتونو له دې پریکړې هرکلی کړی. هغه ویلي دي په دې سازمان کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د استازولۍ دوام او د بیرغ رپاند ساتل د ده په خبره د هغو ټپونو لپاره مرهم دی چې طالبانو افغانستان ته ورسولي. غلام محمد اساقزی چې د پخواني دولت استازی دی په خپله څوکۍ پاتې کیږي، خو د طالبانو لخوا دې څوکۍ ته نومول شوی سهیل شاهین په خپل ټویټ کې ادعا کړې چې دا څوکۍ په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د استازولۍ مشروع حق دی او په اړه یې پریکړه د ځینو هیوادونو سیاسي ملحوظات په نظر کې نیول شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د ناټو متحدین په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې په شمول له ترهګرو ډلو سره په مبارزې باندې تمرکز لري. انټونی بلینکن دا خبره پرون د لاتویا په پلازمینه ریگا کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته وکړه.
Three months after Operation Resolute Support in Afghanistan ended, the alliance remains focused on the fight against terrorism.
دوی په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت له ختمېدو درې میاشتې وروسته متحدین د داعش خراسان په شمول له ترهګرۍ سره په مبارزې باندې متمرکز دي او موږ هڅه کوو چې د ناټو لپاره یو نوې ستراتیژیک تګلاره برابر کړو څو ډاډمنه شي چې متحدین په یو بدلیدونکي نړۍ کې نوي ګواښونو سره د مبارزې لپاره چمتو دي. بلینکن له افغانستانه د خلکو د رایستلو په ماموریت کې د ناټو له غړو هم مننه وکړه چې په ګډه یې له امریکا سره د څه باندې 1,00,000 کسانو په رایستلو کې مرسته وکړه. بلینکن وویل په دې ډله کې ریاتیا زرا کسان چې افغانان دي په امریکا کې مشت شوي. نن سهار شاوخوا 10 بجې کابل د یوې بلې چاودنې شاهد و. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویاند سعید خوستی ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه د کابل ښار د لسمې حوزې اړوند د سلیم کاروان په سیمه کې د سړک غاړې د ماین له امله وه. ښاغلي خوستی زیاته کړه چې په چاودنه کې چا ته زیان نه دی اوښتی، که څه هم آیني شاهدانو په سیمه کې د پرلپسې ډزو خبر ورکړی خو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په روانه اونۍ کې په کابل کې دویمه پیښه ده. د روسیې دفاع وزارت وایي له افغانستانه د خلکو د ایستلو درېیمه او وروستۍ الوتنه ترسره کړه. د روسیې تاس خبري آژانس د دې وزارت له قوله وویل په دغه پوځي الوتکه کې چې د ماسکاو د چکالوفسکي په هوایي ډګر کې کېناسته، د روسیې، افغانستان او د یو شمېر نورو هیوادونو اتباع ولېږدول شول. د راپور له مخې د روسیې پاوس په دې دریو الوتنو کې له 200 زیات کسان له افغانستانه ایستلي دي. په عین حال کې د روسیې د ساینس او لوړو زده کړو وزارت ویلي چې د هغو افغان محصلانو چې د روسیې په پانتونو کې زده کړې کولې لومړنۍ ډله دې هیواد ته رسېدلې ده. او د ملګرو ملتونو د سازمان د اټومي څارنې اداره وایي ایران تر ځمکې لاندې فوردو تاسیساتو کې په نویو سنترفیژونو کې د یورانیمو غنی کول پیل کړي دي. دغه پرمختګ به د ایران او د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره پیل شوي خبرو کې نوې اندېښنې راپورته کړي. د نړیوالې اټومي انرژي ادارې پرون په یو راپور کې وویل چې ایران په فوردو تاسیساتو کې په نویو پرمختللو سنترفیژونو کې تر 40% پورې د خالصو یورانیمو غنی کول پیل کړي دي. دی اداري ویلی چې څارونکو د نومبر په 13 له دغه تاسیساتو کتنه وکړه او راپور ورکړ چې په دې پیمانه د یورانیم غنی کول پکې پیل شوې دي. ایران تایید کړی چې په دې تاسیساتو کې تر 40% پورې د یورانیم غنی کېدل پیل شوې. خو په ویانا میشته اداره کې د دې هیواد استازي د ملګرو ملتونو دغه راپور کم اهمیت وښود او وی ویل دا په ایران کې په منظم ډول د تایید د مقرراتو یو عادي چاره ده. نو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ. تر لنډې دمې وروسته ازادي په سبو کې پروګرام په ژوندۍ توګه د اجملان په قربتوب مهیروي چې موضوع یې هم د ایران او افغانستان د پولیساتو ځواکونو ترمنځ وروسته پرونه لانجه ده.
آزادی پسپوک
در امواج آزادی
درنو دوستانو ستړي مشي یجملن مو د آزادی د چپو د دیونه په پروګرام کې هر کله کوم. افغانستان او ایران دوه خوا په خوا ګوندې هیوادونه وب د غیر قانوني کډوالو تګ راتک په ځینو ځایونو کې د سرحدي کرخونه څرګندتیا او قاچاق ډیر کله د دې دواړو هیوادونو ترمنځ ناندریزي موضوع ګانوي. خو داسې کم پیښ شوي دي چې د ایران او افغانستان پر پولو دي د یو بل سرحدي ساتونکو پر یو بل ډزې کړې وي. بیګا همداسې خبرونه خبر شول په نیمروز کې د افغانستان او ایران پر پوله د طالبانو او ایرانی پولیساتو ترمنځ د جګړې خبرونه. په دې موضوع باندې به په دې خبرونه کې بحث کوو چې د ایران تعلق او اړیکې له افغانستان سره اوس د طالبانو له حکومت سره څنګه دي او مخکې څنګه وي. په بیګانۍ پیښه به همغږیږو چې ولې رامنځته شوه او د څه استازولې کوي. خبرونې ته مو میلمانه رابللی دي د سیاسي او نظامي چارو شنونکي احمد خان اندړ، د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور او د افغانستان د ملي مشارکت ګوند مشر نجیب الله کابله. همدارنګه مو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد ته چې د افغانستان کې د طالبانو د حکومت رسمي ویان هم دی بلنه ورکړې او د خبرونې په یوه برخه کې هیله لرو چې هغه هم راسره یو ځای شي. خو له هغې مخکې راځئ چې لومړی زه خپل همکار ته ورشم. زما همکار مصطفی صدیقی راسره په سټوډیو کې دی. له ده به په دې موضوع د پایل په خاطر باندې په دوه مسلو باندې وپوښتم. صدیقی صاحب، اول خو مننه دا راته ووایي چې تر اوسه پورې د دغې بیګانې پیښې په اړه چې په نیمروز کې شبیه ویل کېږي چې د افغانستان او ایران پر پوله باندې جګړه شوې ده د دواړو لورو د پولیساتو ترمنځ، موږ څومره معلومات لرو؟
اولین درگیری مسلحانه جدی بود انصیب بین نیروهای طالبان و محافظان سرحدی ایرانی پس از بازگشت دوباره طالبان و قدرت در افغانستان که خبرساز شد. درگیری در ساحه مرزی ولایت نیمروز ناوقت روز چهارشنبه اتفاق افتاد و چند ساعت بعد گفته شد که به پایان رسید. اولین بار رسانه‌های افغانستان با نشر کلیپ‌های تصویری از رویداد خبر دادند و بعد رسانه‌های ایرانی خبر را نشر کردند. سخنان متناقض در مورد درگیری گفته شد. مثلا برخی از رسانه‌ها از سقوط چند پسته سرحدی ایران به دست طالبان خبر دادند، اما بعد خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گزارش درگیری ها را تایید کرد ولی خبر سقوط چند پسته مرزی ایران را تکذیب کرد. آماج نیوز مثلا گزارش کرد که با توجه به درگیری های سنگین در ولسوالی کنگ در ولایت نیمروز، طالبان از ساکنان محلی خواستند که از خانه‌های خود را ترک کنند. خبرگزاری تسنیم هم توضیحات داد در مورد رویدادها و گفت که بعد از ظهر روز چهارشنبه در منطقه شغالک در نزدیکی ولایت نیمروز بر سر یک سوء تفاهم مرزی درگیری میان نیروهای مرزبانی ایران و طالبان رخ داد. سخنگویان طالبان هم رویداد را تایید کردند. مثلا ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان دیروز به رادیو آزادی بیان که در مورد علت درگیری چیز بگویه چنین گفت:
مشکل سرحدی واقع شده بوده و برای حلش اقدامات جدی صورت گرفته. ما نمیگذاریم این مسئله بزرگ شود و خدای نخواسته مشکلی به میان بیاید که بین دو کشور تنش را ایجاد بکنه. مشکلات محل و سطح محافظین سرحد طبعا گاهی وقت میه، ولی ما در صدد کنترل وضعیت هستیم. انشاءالله همه چیز کنترل میشه و جلوی رویداد گرفته میشه.
سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران درگیری مرزی را و اختلاف مرزی بین به گفته او مرزنشینان مرتبط دانست و افزود که موجب تیراندازی در حوزه مرز سیستان شد و گفت که با هماهنگی مرزبانان دو طرف موضوع مدیریت شد و پایان یافت.
من سیده کسیب ما خیلی دینه چیز خپل نور و ملمانو تا ورشم قارم لتاسو نه یو سلبیا یو بلا پختنه وکما واقع دادی چی تاسو ریپورتونه چاری لحقی مخی موام چارل چی طالبان لواق تنه و رسیدلی لحقی وروست چی طالبان واق تا رسیدلی دی خپل دی طالبان و او دی ایران روابط چدول و
اندک بعد از اینکه طالبان کنترل کابل را در ماه آگست به دست گرفتن، شاهد بودیم که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور جدید ایران خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را شکست عنوان کرد و گفت که حال زمینه برقراری صلح دائمی به گفته او در افغانستان فراهم شده. بعد در ماه اکتبر شاهد نشست تهران در مورد افغانستان بودیم که همسایه های افغانستان و روسیه در او اشتراک کردند، اما جای نماینده های طالبان در اون نشست خالی بود. اشتراک کنندگان در کنار دیگر موضوعات گفتند که در افغانستان باید یک حکومت فراگیر و همشمول به میان بیاید. این در حال است که طالبان بارها گفتند که حکومتشان فراگیر است. جمهوری اسلامی ایران به تازگی حسن کاظمی قمی را به عنوان نماینده ارشد دولت ابراهیم رئیسی در یک ماموریت ویژه به افغانستان فرستاد تا در دیدارهای متعددش با سران طالبان راه‌های همکاری و دوری از تنش را بررسی کند. مقامات ایران و همچنان طالبان در طول سفر آقای کاظمی قمی و هیئت امرایش و حتی پس از او تأکید کرده بودند که توافقهای خوب بین طرفین حاصل شده، اما هنوز هیچ کشور به شمول ایران حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و ایران بیشتر گفته میشه که نگران مرزهای شرقیش است، عمدتاً به دلیل آنچه که قاچاق مواد مخدر و همچنان تهدید جنگجویان وابسته به داعش در افغانستان خوانده میشه. مشکل آب، فرار مردم از افغانستان به ایران هم از نگرانی های دیگر ایران پنداشته میشه.
دیر سیتا مننه دوستان از ما همکار مصطفی صدیقی و چی دی ایران او افغانستان پسنگلی توگه پا افغانستان که دی طالبان و دی حکومت دی روابط و همدرنگا دی تیر شپی دی پیخ پاره بندی معلومات را سر شریک کرل. ز خپلو ملمنو تورزم احمد خان اندر تاسو را سر وصلی ستری مشی هر کلی در تویو او همدارنګه صدیق منصور د افغانستان دی ولسی سیاسي جرګې بنسټګر دی سولې او فعال ول وګ دی مودې رئیس دی امرا سره دی دواړه خراغلی ورسته به نورو ملمنو ته ورسو. خغله منصور دی افغانستان روابط د تاسو فکر باندې ل ایران سره په تیرو کې ل څل وړو شوو ډاکو.
بسم الله الرحمن الرحیم. خاغلی ان تاسی تولو درانو و معزز و میلمنو همکارانو اوریدون کتا السلام علیکم و رحمت الله. لبد مرغ از موږ گاونډی هیواد ایران چې د شیعه مذهبي فلسفې په اساس شته دولت رامنځته شوی د دې اخندي دولت ایجاد او یا شورونه تر اوسه له افغانستان سره دندان خی اړیکی نوې او نشته. ټول اړیکی چې دوی هڅه کوي وې ساتي د افغانستان له دولتونو او یا ملت سره، هغه د غوی د خپل ملی شخصي او دینی مذهبي افکارو د ګټو په اساس بنادي، او هیڅ کله د متقابل احترام پر اساس چې د انساني او قوت د اسلامي او قوت او ورورګلوي او یا هم د گاونډیتوب اساس تشکیلوي په دې بنا نه بنا شوی او نه هم تر اوسه دوی د اخلاق
خغل منصور داراته وای چې ګوره د طالبانو سره د ایران پاړي کو باندې کوم تمرکز وغږیږو، لکه وس چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته په تیرو څو میاشتو کې چې موږ ګورو خو ظاهرا د دواړو لورو روابط دومره بد نه ښکارېدل چې سره د جګړې ته ووځي.
موږ او تاسو کې د ایران د ډیپلوماټانو هغه رسمي ژبه په نظر کې وساتو، هغه چې په رسنیو کې راځي، هغه چې کله افغانستان ته دوی سفر راکوي او یا افغان پلاوی ورځي، هغه ډیره نرمه او غوړه ډیپلوماټیکه ژبه وي، خو تر شای د ایران خپل ګټې خوندي وي، نه د افغانستان ګټو ته احترام. مګر په وروستیو کې موږ او تاسو د ایران د یو ارشد ډیپلوماټ چې د افغانستان او سیمې په اړه د ایران د بهرنیو چارو وزارت تر چارواکي دی، د هغوی یو پټه یا ښکاره ناسته چې د خپلو چارواکو سره یې درلوده، موږ او تاسو واورېده چې هغوی د طالبانو د اسلامي امارت د راتګ په اړه ډیر منفی نظریات درلودل، او اسلامي خلافت یا داعش خراسان څنګه او د طالبانو په حضور یې بحث درلود، او دا یې ویل چې دواله زموږ دښمنان دي، موږ د کوم دښمن سره باید څنګ په څنګ لاړ شو تر څو هغه بل ور باندې ووو. دا یې ویل چې آیا موږ د طالبانو سره مخامخ جګړه کوي شو، موږ د دښمن لمن زوړلی شو؟ نه، دا نشو کولی. نو ښه دا ده چې یو دشمن په لاس کې ونیسو او هغه بل ور باندې ووهو. دغه ویډیو یې راووته او ټولې دنیا ولیده. په دې کې بیا دا مثال هم ورکړو چې موږ اورو چې په دوزخ کې یو یو ډول لړمان او ماران وي چې یو بل خوري،
منصور صاحب بیر تاسو درته راځم، مننه زه درته بیرته راځم. د په افغانستان کې د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیاله او همدارنګه د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد را سره دی. مجاهد صاحب ستړی مشي، دا چې تاسو وخت کم دی، له تاسو زه خپلې پوښتنې زر زر کوم، بیا تاسو سره خدای پماني کوو. زه به بیرته میلمنو ته راځم دستي د دې په خاطر چې تاسو خبر کړم. ما سره میلمانه دي صدیق منصور، د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر، او احمد خان اندړ، د نظامی او سیاسي شنون کې دی. همدارنګه نجیب الله کابلی را سره دی، د افغانستان د ملي مشارکت ګوند مشر دی. موږ په د تاسو د حکومت او ایران په روابطو او خصوصا دغه د تیرې شپې په پیښو، له دې نه علاوه په نورو دوه اړخیزو اړیکو باندې بحث کوو. د ما پوښتنه له تاسو دا ده چې د تیرې شپې پیښه تاسو څه ډول انګیرئ؟ ظاهرا په رسنیو کې دا له ډېرې مودې نه وروسته په سرحد باندې د ایران سره د افغانستان د پوله ساتو یو نښته ده، او ډېره توجه یې وراړولې ده. د تاسو له لیدلوري دا پیښه څنګه رامنځته شوه؟ علتونه یې څه و؟
بسم الله الرحمن الرحیم، حامد و مصلیان، اما بعد زه هم په خپل وار سره تاسو همکارانو، درنو میلمنو او ټولو اورېدونکو ته د زړه له کومې خپل سلامونه وړاندې کوم. که ایران د سرحد موضوع داسې وسی هلته په سیمه کې په نیمروز ولایت کې په محلي سطح باندې ساتونکو ترمنځ کوچنی برخورد رامنځته شوی، هغه کې څه تلفات نشته. البته یو شایع خبره شوه چې دلته جنگ شوی، جنگ ډېر لوی نه و، او ډېر زر بیا وروسته چارواکو د دواړو اړخونو هغوی اقدام وکړ، جلوګیری د پراختیا د قضیې شوې ده. وستونزه نسته دوار خواه تفاهم سره وکه آغا ساعتونو که برده ستونزه حل سره خود یعنی تکرار مخنیوی لپاره هم اقدامات سی دی پو مشرانو تا هدایت سوی سه نمروز که دی ایرانی چارواک سره خبری و که دیگه ارخنم توکراسی سه درسی ستونزه پاینده که تکرار نسی
مجاهد صاحب د ایران سره مو اړیکې څنګه دي ظاهرا ایران کچام په زینو رسمي توګه د طالبانو د واک ته رسیدلو هرکلی کړی خو په زینو شخصیتونو یې اندېښنې هم ښودلې دي د تاسو د حکومت او ایران ترمنځ اړیکې څنګه دي او تر اوسه پورې څومره پر یو بل باور شته
باید تصدیق کو سے اڑی کے ہمارا الحمدللہ ڈی رشی دی سے باور ورڈ اڑی کے سر لرو ایران زموں کے پاس یہ وامسا ہے ہواد افغانستان دخل وامسا ہے گان سر خو اڑی کو تاڑتیا لری دا پٹول افغانان درکی مگم درکو او دے تفاہم پو صورت کے او دے امہانگی پو صورت کے کم بے کسیم او مگا دوارا ہوادونا ترکول اس وقت پا تنش کی نکی نو دے ایران اسلامی جمہوریت زموں گاڑی کی دی او پیاور دی دے اعتماد ور دی
مجاهد صاحب په ایرانی رسنیو کې یوه نیوکه شوې ده چې د ایران رسمي نیوکه خو نه ده دوی ځینو ژورنالیستانو یا رسنیو ویلي دي چې په طالبانو کې سرحدي بې نظمۍ یا د طالبانو د ځواکونو ترمنځ یو نظم نشتوالی دا د دې سبب شوی دی چې په سرحدونو کې داسې نښتې رامنځته شي بې نظمي د تاسو په سرحدي قواوو کې تاسو منئ
اصلی که موضوع داده دغه یو سوی تفاهم سوی و ایرانی کارگر را تسیمی تا را وقتی در افغانستان طرف تا نو ممکنه کارگر نوی پوسی ویزمو پا خواه را که کار شروع کرده یا ممکنه بل وجه وی و دی بانی پراتانم روان ده خو اصلی که در برخورتی وز در سوی تفاهم و زمو گر مسئولین چال تا پا سرحد که معذف دیدی سرحد تاتن دی پار اوی هم طبعاً چې کوم اقدام کړی هغه موږ د کنټرول لاندې دي او پاتې ایراني جهت ته هم دا مسؤلیت ورګرځي چې دوی هم باید داسې برخو ته زمینه بساعده نه کړي او خو په عموم کې دغه وړې مسایل د دې باعث نه کړي ستونزه ایجاد شي او زموږ ځواکونه په عموم کې کوشش کوي چې منظم شي او البته نوي دي په ټولو اړخونو کې نوي ځواکونه دي چې سرحد ساتي
ایران له پخانی حکومت سره د اوبو په سر باندې یو څه ناندرې درلودي همدارنګه د غیر قانوني کډوالو لپاره وختو شکایت کوو د قاچاق نه اندېښنې درلودي اوس او هغه وخت د داعش د وسلوالو له ضرر نه اندېښنې درلودي په دې برخو کې تاسو د ایران د اندېښنو په اړه څه وایئ چې غالبا د نوي حکومت چې د تاسو حکومت دی له دې سره هم ورته اندېښنې لري
موږ به وویل چې ایران سره ښې اړیکې لرو زموږ حیاتان تللي راغلي دي دوی حیاتان راغلي دلته اعتماد وړ اړیکې جوړې دي او یو اطمینان موجود ده په منځ کې د تنش لپاره هېڅ شی هم نه لرو په منځ کې خدای مکړي دواړه هېوادونو اړیکې سره بې اعتماده شي او د اوبو په سر هم کوم موضوع چې دغه د لانجې په حد کې نه ده افغانستان د مرحوم موسی شفیق په وخت کې یو تړون له ایران سره لري افغانان هغه تړون ته ژمن دي او دغه په اصول باندې به د اوبو کوم تړون چې سوی هغه عملي کېږي او بله مسله دا چې په سیمه کې وچکالي راغلې ده طبعا په افغانستان کې هم زیرمې د اوبو ناستې دي دې په ایران هم اثر کړی خو دا د دې وجه نه شي کېدی چې موږ یعنې ستونزه ورته جوړ کړي هغه وچکالي ده او آفت ده او دوم موضوع د سرحد کې د اوښتونکو خلکو هغه باندې موږ کوشش کوو چې غیر قانوني څوکې خواته وانه وي له اسنادو سره وي او بل د افغان مهاجرونو ستونزه په ایران کې شته چې هغوی سره ناسم چلند سوی کله کله ځورول شوي ځپل شوي دي له هغو باره کې موږ ستونزې در کړې هم دي ایراني جهت هم شریک کړي دوی د رسیدګي ژمنه کړې او ته امید دا ده چې هر څه زر رسیدګي ورته وسي اول د وسلوالو شتون یا د دې چا چې یو بل هیواد ته خطر پیښي د دواړو هیوادونو په وړاندې جدي دي څوک هم موږ په افغانستان کې اجازه نه ورکوي چې هغه د ایران خاورې ته څوک ضرر پیښي دوی به موږ خواته نه پیښي دا به یو دو طرفه درناوی وي چې پولې په سر سره لرو او یو بل خاورې ته احترام
مجاهد صاحب ایران کې ورستیو کې و غونډه د افغانستان په تړاو باندې د تاسو استازي او پکې ګډون نه درلود او پاغې کې د یو پراخ بنسټا یا هم شموله حکومت ټینګار وشو. په داسې حال کې چې تاسو خپل حکومت هم شموله ګڼئ د ایران د دغه غونډې په اړه باندې چې په ایران کې وشوا او ځینو چارواکو یې په بیلابیلو طریقو باندې دا خبره په نورو لارو باندې هم کړې ده، د دغه غوښتنې په اړه تاسو څه وایئ؟ ځکه چې ایراني لوری ټینګار کوي چې د دوی په ګاونډي هیواد کې باید داسې یو حکومت چې د دوی په وینا هغه پراخ بنسټه یا هم شموله اوسي.
نه اول خدا موضوع هلته ناسته سه هغه د افغانستان د همسایګانو ترمنځ ناسته وس خو هم داسې ناسته دي درلودلې او دا ظلم کړی وه، ممکن مختلف موقفونه پکې ښکاره شوي وي. خو ډېره مهمه مسله دا ده چې موږ غواړو چې افغانستان په مسایلو کې څوک هم مداخله ونه لري. د افغانستان کې دننه د نظام څرنګوالی، د نظام کې د ګډون مسله ده، د افغانانو مسله ده، د افغانانو پورې اړه لري، د افغانستان ملت په دې اړه تصمیم نیسي، خپلې ګټې منافع سنجي. لکه څنګه چې موږ ځان ته حق نه ورکو چې د ایران په حکومت کې مداخله وکړو، د هغو ګډون نه ګډون تشریح کړو یا نور موضوعات مطرح کړو، نور هیوادونه باید داسې څه ونه لري. اگر که دې لیدلورې سي وغیرې و اظهار په حد کې وو، نور موږ سره خبرو تماسونو کې دوی تقینات ورکړ شوی چې افغانستان مسایل منافع چلا دي، خپلې ګټې سنجي، هغه څه اقدامات کوي او ایران باید ورته کار وکړي او یو د بل په امور کې مداخله ونه لري.
ورستۍ خبره کراته وای، د ایران یو هیئت په ورستیو کې راغلی و کابل ته او هلته یې د تاسو سره د ځینو توافقاتو خبرې هم وشولې. دستي تاسو له ایراني چارواکو سره چې په کوم حد کې راشه درشه لرئ، کوم مسایل د تاسو دواړو لورو ترمنځ ډېر د بحث وړ دي؟
ډېر مسایل دي. اول مسله د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحد د حفاظت مسله ده، دواړو ته مهمه ده. قاچاق تیریږي، دا تیریږي، ممنوع مواد تیریږي، را تیریږي، غیر قانوني خلک اوري، دا مختم سر خدای ستونزې ده. دوی ته هم دا دواړه مسائل سره مطرح شوي. او بل موضوع د تجارت په برخه کې د پراختیا خبر وسی، دواړو هیوادونو ښه توافقات کړي دي سره په لاره کې د سهولتونو ایجاد، تجارانو ته د مالونو د انتقال په وخت کې اسانتیا ایجاد شي. داسې ایراني مجلوري ژمنه کړې چې افغانستان کې ځینې زیربنایي پروژې یو د ریل پټۍ یا اهن خط هغه به تر کار لاندې نیسي، تر بال خو بیا تر بدخشان پورې رسي، دا تر بحث لاندې ونیول شو. داسې برق مسله داسې ځینو ولایتونو کې له ایران وارداتي برق راځي، د هغو د نرخونو باره کې، د قرضو د تادیې باره کې خبرې وسوې، د برق د تخفیف باره کې خبرې وسوې. دغه موضوعات ټول اقتصادي اړخ یې درلود او دواړو خواوو پرمختګ کړی. نورې ناستې هم لا پاتې دي، فرعي ناستې به کېږي، کمیټې تعین شوي، دغه به بیا بیا ناستې کې شو چې ژمنې شوې پروسې ټولې تکمیل شي.
ډېر زیاته مننه کوو ښاغلی مجاهد له تاسو نه چې په خپلو بوختیاو سربیره مو موږ ته څو شېبې وخت وویست. کور مو ودان دوستانو، په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت معین او همدارنګه د حکومت رسمي ویان ذبیح الله مجاهد و چې له ایران سره یې په روابطو راسره خبرې وکړې او همدارنګه د تېرې شپې د پیښې په اړه وغږېد. زه بیرته خپلو میلمنو ته راستنېږم. نجیب الله کابلی صاحب هم راسره یوځای شوی دی، مخکې له دې چې اندړ صاحب ته ورشم. کابلی صاحب، تاسو همیشه د ایران د پالیسیو منتقد پاتې شوي، په افغانستان کې پخامم انتقادونه درلودل، وسنی وضعیت ته په کوم نظر ګورئ؟ په دې خوا کې د طالبانو په مشرتوب حکومت او په اخوا کې د ایران اسلامي جمهوریت، د دې دواړو ترمنځ روابط څه ډول ارزوي؟
سلام علیکم. سلام، زه نجیب الله کابلی یم. خپل سلامونه تاسو ته او ګرانو مېلمنو ته وړاندې کوم. صدیره چې په افغانستان کې له سلوېخ کاله ډېر جګړه او ایران هم په داخلي موضوعاتو کې په افغانستان چارو کې مداخله کوله او یو شمیر پوستې په خپل په نوم د افغانستان په مرز جوړ کړی دی چې همدغه موضوع د جګړې په عمل سره جګړه و. زه یقین دارم که ایران سلوی قار زیاد په افغانستان په چار کو هم مداخله وکړو، هم په مرز که زما سم ساتون که نو پوستی جور کړی ده جګړه په همدې خاطر ده. اما بل علت هم شته د طالبانو په صف کې د بلوچ او اهل سنت هم ځای درلود هم لریم. اوس هم د افغانستان طالبانو په خپل بریالی توپ او رسیدو او د ایران طالبانو هم کوهک کوي که چه آزادی تر لاسه کیم. دا چه طالبان وایی چه مونگ ناتو تا ما تا وقتو د ایران طالبانو او نور آزادی خواه خلق دا وایی چه د افغانستان طالبانو مونگ سر هم باید مرسته کوی. په ده موده د افغانستان طالبانو د ایران دولت سر په جور سی یا موقتی جورخت جور سی خود طالبانو چه د ایران مداخله یواز پا افغانستان که نده به طول نرهی که دی ایران مداخله اوس هم جاری ده.
مننه کابلی صاحب. در سره بیو احمد خان اندر تورزما. اندر صاحب دی کابلی صاحب خبری مواوری دی دی مجاید مواوری دی مخکی انصاری صاحب صدیق منصور موائل چی دی ایران پالیسی پا افغانستان کی اغا نقد کری. ظاهرا طالبان وایي چې له ایران سره ښې اړیکې لري او ښې اړیکې ورسره غواړي او دواړه ګاونډي هیوادونه دي باید هم چې ښې اړیکې ولري که غواړي په سوله کې ژوند وکړي. تاسو دی دا چې کابلي صاحب وایي چې ځینې بلوڅ یا ایرانی سختدریزي سنی طالبان یا وسلوال ښایي د افغانستان نه هڅه کوي چې له ایران نه خپل حقونه واخلي یا په ایران کې جګړه وکړي. په دې راته ووایه چې تاسو همداسې فکر لرئ کنه نورې مسلې شته.
سلامونه ښاغلی اجمل خان صاحب تاسو ته قدمونو میلمنو هریو زبی الله مجاهد صاحب ته منصور صاحب ته محترم کابلی صاحب ته او خپل ټولو درنو هیوادوالو ته وړاندې کوم. ګوري د درې وړو میلمنو خبرو پر ځای دي ځکه د خپل نظر نه لکه څنګه چې مجاهد صاحب یو دولت ویان په اساس ویلي دا ټول پر ځای خبرې او دا لوی زاویې نه کوټو ګورو ډېره وړه خبره رسوې ده سره دو کې همیشه مشکلات راځي. خو د کابلی صاحب خبرې هم باید له یادونه باسو. دا موضوع هم شته تاسو پوهیږي چې موږ له ایران سره اوس 950 کیلومتره سرحد لرو او موږ ډېرې تاریخي اړیکې لرو. په دې اړیکو کې مثبت اړخونه مو منفي هم دوی په موږ باندې زموږ په هیواد تجاوزونه کړي په سلهاو کاله د جنوبي ولایتونو د لاسنه دي او موږ په دوی باندې شاه محمود خان په دوی باندې واکمني کړې ده. ډېر مسایل دغه سیمه چې د بوس سرحد سره لرو دا سیستان ده. دا په خپله زموږ سیمه ده او و متاسفانه چې د ایران د یرغلونو له کبله دا دوی لاندې کړې ده. او په دغه 15 کلن جګړه کې زموږ ډېر څه ګاونډیانو ډېرې هڅې کړي چې زموږ سرحد نه وړاندې تیر شي او همداسې زموږ خام مواد پرې قاچاق په توګه د حتی البته د افغانانو په طریقه خپل هېواد ته ووځي. یوازې موږ همیشه پاکستان یادوو خو ایران هغه زموږ ګاونډی ده چې تل هڅه کړې ده زموږ په کلتوري بس کې زموږ د خلکو په منځ کې د بېاتفاقي تخم وشیندي. همداسې ډېر د افغانان چې هلته تللي دي بېرته چې راغلي ټول په مخدره موادو ککړ همداسې ډېر نور څه دي چې دوی کوي یا مهاجرین چې ورغلي هلته د ښه همسایه په توګه له موږ سره ښې اړیکې نه ساتلي هلته له شپږم سو نه پورته یو افغان تحصیل نه شي کولی. راځم دغې خبرې ته. کله چې 2004 کال و ښاغلي کرزي سفر وکړ هلته د هغوی ولسمشر ورته ویلې د ایران چې موږ به د دې لپاره چې دغه غیر قانوني مهاجر راتې نه شي او قاچاق راتې نه شي په د نیمروز کې به موږ پاسګه دوی پاسګه ورته وایي موږ تاسو تاڼې یا پوستي ورته وایي جوړې کړو تاسو ته به هم جوړ کړو موږ به هم جوړ کړو. دوی د افغانستان لپاره نه تاڼې جوړ کړي دي پوستې او خپل ځان ته هم جوړ کړي. دلته یو ناروې سره نهر چېرته اوبه پکې ځي سترغو د خلکو مخنیوي وکړي چې ورنه ځي. اوس چې طالبان هڅه کړی چې تاسو خو ډېر وړاندې راغلي او دوی ډېر وړاندې واقع نغلي دي په دې وخت کې متقابله ډزې شوي چې د ایرانیانو 12 سربازان دغه ځای تښتېدلي. تر اوسه هم موضوع حل نه ده که څه هم مجاهد ویلي خو د وزارت داخلې نه آیتان ورغلي. د کابلي صاحب خبره پر ځای د دوی بلوچستان په سیستان کې ډیر زور ولیدي او دا موضوع ډیر امکان لري. مګر یادونه باسو چې امریکا او سعودي عربستان هم د پاکستان هم دلته د ګوتوهنی کوي، یعنی لاسوهنه کوي، ترغو سعودي عربستان د یمن او د سودان قزونه لیران توقلی او پاکستان هم کوشش کوي چې د طالبانو د امارت اسلامي وضعیت له همسایګانو څخه خراب کړي ترغو دوی له دې نه ګټه پورته.
مننه ښاغلی اندړ. ښاغلی منصور، دلته ډیر بحثونه وشو، خدا دې چې داسې لنډ لنډ وغږیږو چې په دې ټولو مسایلو باندې وغږیږو. د دې په خاطر چې د ایران له خوا نه څوک نشته دی، زه به د ایران هغه رسمي دریځونه چې دي دا تاسو سره شریکوم. مثلا ایران وایي له افغانستان نه موږ ته مخدره مواد راځي، ایران وایي موږ ته غیر قانوني کډوال راځي، او ایران واقعا د افغانانو د غیر قانوني بهیر سره مخ دی، او همدارنګه د افغانستان په اړه نورې اندېښنې هم لري، مثلا د اقلیتونو حقونه په افغانستان کې، د شیعه مسلمانانو حقونه چې د ایران لپاره نه یوازې دا چې افغانستان بلکې په نړۍ کې مهم دي، او د سرحدونو په اړه وایي. راځئ چې دا وایي چې د افغانستان نه واقعا ایران ته دا ضررونه، لکه مثلا اوس موږ ګورو چې مخدره مواد ایران ته قاچاق کیږي او قاچاق په ایران کې ستونزه ده، غیر قانوني کډوال ګورو. ښاغلی انصاري، تاسو څه وایئ په دې اړه؟
زما له نظره په دې ټولو مسایلو کې که موږ تاسو وګورو د افغانستان په ګډوډۍ کې د دغو دوه هیوادونو چې د دین او مذهب په نوم یې د تاریخ په یو پړاو کې بنیاد خودل شوی، ایران د شیعه مذهبي تفکر په اساس دولت رامنځته شو، پاکستان کې د پاکستان کا مطلب کې لا اله الا الله تر عنوان لاندې انګریزي قانون، دغه دواړه هیوادونه د افغانستان په پراخه ګډوډۍ کې خپلې پراخې ګټې ویني. که د مخدره موادو کرکیله او قاچاق دی، تر ټولو لوی ګټه یې د همدې ټرافیک او قاچاق نه دغه دواړه هیوادونه اخلي چې د نړۍ نورو هیوادونو ته د همدې لارون انتقالیږي، نه د منځنۍ آسیا او د چین له سرحدونو. که دلته د مذهبي تاوتریخوالي لوبې او معاملې ترسره کیږي، د فاطمیون ډلې ټپلې، د زینبیون ډلې، او اوس په اذربایجان کې د حسینیون د ډلو روزنه او هغوی دپاره د امکاناتو برابرول او د چارمارۍ میدان یې افغانستان ګرځولی، د دې تر څنګ دغه مهاجرین چې موږ او تاسو وایو دوی ته ستونزه ده چې ایران ته ځي، دوی دغه مهاجرین بیچارهګان ګروګان نیولي، د سوریې په جګړو کې هم دوی جنګوي، د یمن په جګړو کې دوی جنګوي، د عراق جګړو ته دوی لیږي او هلته روزنه ورکوي، بیرته د خپل مذهبي، سیاسي، اقتصادي او نظامی ګټو لپاره افغانستان ته رالیږي. دلته د تاوتریخوالي په لوبو کې هم دوی مسؤل او مصروف ساتي، تر دې پورې چې دوی خپل تفاسیر او مذهبي کتابونه د کونړ ولایت چې هیڅ تشیع پکې نشته او نه هم ایران پلوي مګر او اکثریت پښتانه دي، هلته دوی خپل تفسیرونه او کتابونه لیږي او تر اغیزې پورې د کلتوري ارغل لارې چارې پرانیزي. دا اوس چې د ننګرهار هوایي ډګر د لومړي ځل لپاره د ملکی پروازونو لپاره پرانیستل شو، په سبا یې لومړنۍ الوتکه ایرانۍ الوتکه چې راغله دلته کېناسته. په ننګرهار کې هیڅ قونسلګری خپلې چارې نوې پیل کړي، یوانی ما یا دوه میاشتې مخکې ایرانیانو او ایرانی ډیپلوماټانو چې راغله دلته خپلې ډیپلوماټیکې هڅې بیا پیل کړې او په خپل ایرانیان ورته راورسېده. موږ ډیر معلومات لرو، دقیق معلومات
نو. خو دوی وایي، انصاری صاحب لن جواب کرا کوي، دوی وایي چې دا د ګاونډیتوب ښه ګاونډیتوب دپاره د موږ ثبوت دی، موږ غواړو ښه اړیکې ولرو، افغانانو سره فرهنګي شراکت لرو، د ژبې شراکت لرو، کلتوري شراکت لرو.
ما مخکې وویل چې د دوی ډیپلوماټیک ژبه هغه ژبه چې دوی په سټیج، په اخبار، په تلویزیون کې د دوی دولت کاروي، هغه ژبه یې ډېره غوړه، ډېره پاکه، ډېره سوچه ده. کاشکې په دې ژبه دوی ولاړ وای او د دوی په ډیپلوماسۍ او سیاست کې دوه مخې نه وای. په عمل کې، د عمل په میدان کې موږ تاسو ته ښودلی شو دغه مسله چې دوی د تشیع ته د ضرر رسولو مسله یادوله، چې د داعش باندې حمله کوي په دشت برچی یا د کابل په دیارلسمه ناحیه کې، دغسې په قندار کې په مذهبي مراکزو په کندوز کې په دې وروستیو کې یا تر دې پخوا د جنبش روشنایی پر غونډو او یا مظاهرو بریدونه او نور نور دوی داسې ښودل چې دا داعش دا بریدونه کوي. مګر نن چې د طالبانو حکومت راځي دلته د اسلامي امارت غږ کوي، د دوی د ډیپلوماټیکې دستګاه مشران د بهرنیو چارو وزارت په سټیج ولاړ دي او وایي چې داعش او طالب دواړه زموږ دښمنان دي، خو د دوی نه کوم یو موږ په لاس کې واخلو چې هغه بل په ووهو اشاره داعش ته کوي چې راځئ د داعش سره خپله لوبه جوړه کړو.
مننه.
مطلب دا چې دا کومې مذهبي په مذهبي مراکزو د داعش په نوم کېدی دا هم دوی کولې، او د داعش د انتقال په برخه کې هم دا ثبوت واضح کیږي چې هم دوی دي چې د عراق او د سوریې نه د ایران په لاره داعشیان افغانستان ته انتقالوي. هم دوی اوس قاعده مشران بیرته عراق او سوریې ته انتقالول، او د فاطمیون او ټولو دغه تورو لوبو کې دوی دخیل او شریک دي، د افغانستان د خلکو نه قرباني اخلي تر څو دلته خپلې ګټې خوندي وي.
مننه. سلامت اوسې. کابلی صاحب، تاسو راته دا وایي چې د ایران د اوبو شکایت هم له افغانستان نشته دی، له تیر حکومت نه یې درلود او ښایي اوس یې ولري. وایي چې افغانستان د دوی په حقابه باندې خېټه اچولې ده، غصب کړی دي او نه یې ور پرېږدي، او هغه ایالتونه چې د افغانستان په دغه اوبو، هغه ولایتونه، ایراني ولایتونه چې د افغانستان په اوبو پای له ډېرې سختې وچکالۍ سره مخ دي.
امی قسمت ما بدری صحبت
می مهربانی تاسو کولای شئ دری باندې خبرې وکړئ.
در افغانستان که همی دو زبان ملی ما را هر دوش مردم افغانستان درک میکنن، اصلا مسئله آبای افغانستان یک مشکل منطقه‌ای است که ما به زودی نمیتونیم که را حل کنیم. در مسئله آبای افغانستان هم خود ایرانیا بار ملامت به دوششان است. زمان موسی شفیق ما آبا را به ایران فروختیم، مقدارش معلوم بود که عد اکثرش تا 28 متر مکعب یا 26 متر مکعب بود، در 4 فصل تقسیم شده بود. اما در اون زمان خود ایرانیا هم تعهد داشتن که باید امی مترا جواب جور کنن، در بند کمال خان کمک کنن، با وسازی که نکدن تخریب کدن. در ضمن از این موضوع زود براتان میگم که وقت ضایع نشه، اونا چاوای نیمه را که در منطقه زاهک، در منطقه سیستان و بلوچستان ایجاد کردن، هیچ از افغانستان اجازه نگرفتن و پیش از امی در طول 50-60 سال آب که به طرف ایرمن میره یا زیادتر از این که 100 سال میشه، اصلا اندازه متر مکعب بر ما افغان ها معلوم نبود. اونا هرچی که خواستشان بود آب افغانستان استفاده میکرد. به طور مثال ما مجبور بودیم که حداقل تا 26 متر مکعب در فی ثانیه بر ایرانیا بتیم، اما اونا پیش از 1200 متر مکعب در فی ثانیه استفاده میکردن. به مو خاطر از که اونا عصبانی هستن، زمانی که بند کمال خان جور شد این عصبانیت ایران در مقابل افغانستان زیاد شد. ما بدگه چیز می آیم که در صفوف طالبا تعداد بلوچای افغانستان می جنگیدن در مقابل حکومت مرکزی افغانستان و ناتو. اونو بلوچا فعلا هم انتظار امیره دارن، زمانی که میگه شما آزادی دانه که ادام میکنین گرفتین، ما در یک مظالم نظام ایران بند ماندیم، شما هم ما را باید کمک کنین. یک علتیست. دوم علتیست که در مدت 40 سال زیادتر یک تعداد پوستار ایرانی ها در خاک افغانستان ایجاد کردن که مردم منطقه بلوچای افغانستان و بلوچای ایران شاهد هستند. حتی بلوچای ایران شهادت میتن که چقدر اونا به مرز افغانستان در داخل خاک افغانستان نزدیک شدن. به اون خاطر یک تعداد طالبای ملیگرا را تشویق میکنن که اینجا خاک افغانستان از پوسته ایرانی چی میکنه. به اون خاطر است که جنگ در پوسته دوست محمد و در منطقه چمسیا شروع شد. و این موقتی هم اگر است، اما مشکلات افغانستان با ایران موقتی نیست. اینی که ایرانی ها میگن ما مداخلات فرهنگی و کلتوری داریم، بدون شک ما با کشورهای همسایه خود بر تمام شو تا با کشورهای خلیج عرب ما مشترکات فرهنگی زبانی داریم، اما این مشترکات فقط یک بهانه است که ایرانی ها میگن. مثلا کمیته امداد امام خمینی را که جور کردن در امور داخلی افغانستان خودش مداخله است، یک قشره یا تمویل میکنن با تایید گپای دوستای ما فاطمیونه و زینبونه تمویل میکنن، یا مثلا دیگه مراکز تجاریشان یا رسانه‌ایشان که در افغانستان است مراکز جاسوسی است فقط بهانه است، یا دانشگاه پیام نوره که در افغانستان جور کردن او اسمش دانشگاه در اصل طرفدارای خود برشان اسناد
میکنن.
باور ما ایست، این همین نقطه را من ختم می سازم، باور ما ایست که فعلا آزادی خواهای ایران هم، چی عرب ها، چی کرد ها، چی خود مردم تشیع ایران است، چی طالب های ایران است، اونا هم انتظار از ایره دارن که باید اگر آزادی است خب ما آزادی بگیریم، چون در منطقه در جهان از نظام ایران که نظام تروریستی وحشی دیگر وجود نداره. دیگر میایم فقط هم یک نقطه سر مواد مخدر. مواد مخدر سر مردم افغانستان تحمیل میشه، یعنی کشتش توسط تشویق قاچاق برای بین المللی که افغانای ما را تشویق میکنن که کشت میکنن، با وسوسه که فعلا در سطح جهان در کوچای سرکای آلمان یا اروپا هیچ افغان نمیتونه که مواد مخدر قاچاق کنه، فقط قاچاق توسط خود سپاه پاسداران و اطلاعات ایران به خاطر تمویل بودجه نظام ایران میشه، فقط قاچاق برای کوچک خرد اونا گرفتار میکنن. در اصل تمویل کننده مواد مخدر در منطقه در کشورهای جهان و تشویق دیاقین افغانستان توسط خود سپاه پاسداران و اطلاعات ایران است که صورت میگیره.
مننه ښاغلی کابلی، زه د دې په خاطر چې لکه مخکې مې چې وویل چې د ایراني لوري نه څوک راسره نشته دی، بیا هم غواړم چې د ایران د حکومت دریځ د تاسو په خبرو په وړاندې هغه مخکې چې څه ویلي دي هغه اوریدونکو ته یاد کړم چې دغه شیان چې کابلی صاحب وویل ایرانی مقامات او رسمي سرچینې وخت په وخت ردی، دوی نه مني چې په افغانستان کې مداخله کوي، د سرحدونو نه د اوښتو خبره یا د افغانستان له سرحدونو نه د تیرېدلو موضوع هم نه مني، او همدارنګه دا چې په قاچاق کې د سپاهي پاسداران لاس ولري دوی دام په کلکه باندې ردی. ښاغلی اندړ، تاسو تبصره څه ده د ښاغلي کابلی د خبرو په اړه باندې؟
کابلی صاحب واقعا د خپل وینا او تیر وینا کم خپل دریز یو افغانی دریز خود لري او زه سره موافقم. ګوري زموږ له دغه جګړې نه زموږ ګاونډیانو تر خپل حد پورې استفاده کړې ده، زموږ یو قوي مرکزی حکومت په نړیوالو سره چې په دا 15 کالو کې موږ داسې حکومت نه چې ټول ولایتونه او سرحدونه کنټرول کړي، او وروسته چې کوم دا 10 کاله جمهوریت دا تقریبا دغه وادونو ته چې موږ غونډیان دي کبه بدل سره کول او کبه کول دی په یو قسم د چاپلوسی په حالت کې، هم د ایران سره هم ډیر چاپلوسی کول، یوازې په اخر کې د کمال خان د بند په جوړېدو سره دغه قهر راو پرو. ایران کابلی صاحب شاید شاور تکری زما فکر نو، مګر ایران بامیان ته د خپل هغه د علیپور سربازانو ته د فاطمینو موادو کومکونه او حتی سلاوي راوړسوي دي. هغه جمهوریت کې دا شان ټول لیکل خو چاس نه ویلي، دا ځکه دوی ډیر قوي جاسوسان خپل دلته په حتی د وزارتونو په سویت جاب جای کړو. موږ د دوی نه مننه یو، موږ یو واد اوس په دغه ځای کې نه ده، درجه کې نه ده. افغانستان حتی د اسلامي امارت د طالبانو چې ډیر خپل هغه مشکلات او ستونزې له ګاونډیو سره کوي، په داخل کې او د افغانستان حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، مشکلات شته، ډیرې خبرې دي. موږ باید له ټولو خپلو ګاونډیو سره باید د ښه انسداری او د قانون د بین المللي قانون په اساس خپل سرحدونه او اصل معلوم کړو. دوی په افغانانو باندې په داخل د خپل ایران کې ډیر ظلمونه کوي، زموږ په سرحدي ولایتونو کې تاسو پیږی چې څو ورې جمهوریت وخت کې ډېر داسې کتابونه ګیر شول په موټرو په لارو بیا هغه دریاګانو ته وغورځېدل شول. نو دوی خپل کلتوري یرغل هم کوي.
ګوره، د کلتوري یرغل په اړه باندې یا د فاطمینو په اړه باندې ایراني چارواکي وخت په وخت وایي چې فاطمین هغه په اصطلاح د دوی په دینی لحاظ باندې انګیزه لرونکي شیعه مسلمانان دي چې غواړي سوریه او نورو ځایونو کې د مقدسو یا د سپیڅلو اماکنو د خوندیتوب لپاره وجنګیږي. افغانستان کې کلتوري مسلې یا فرهنګي مسلې چې کابلی صاحب یاد کړي، ایرانیان تر ډېره وایي چې فارسي ژبه شریکه یوه ژبه ده، د افغانستان او ایران ترمنځ مشاهیر شریک دي، مثلا یو بل سره تګ راتګ لري، علمي فرهنګي کلتوري دا شیان لري. دا څنګه تاسو فرهنګي يرغل بولئ؟ لاندې جواب راکړئ.
ګوري انسب د کچېرې دغه موږ د خپل ژبې شریکان بولی، ولی په دا څلور من افغانان چې په ایران کې ماجر دي دوی ته د ذکر اجازه نه ورکول کیږي، حق نه ورکول کیږي، دا خو تر دوی سره دي په ایران کې. نو زموږ هیواد اوس نور مرسته ته
تاسو فکر کوئ چې د ایران او افغانستان ترمنځ کړکیچ د افغانانو په ګټه دی، دستي خود وګونډي هیوادونه دی، فکر نه کوي چې ترمنځ یوې داسې لارې ته ضرورت دی چې دواړه ګونډي هیوادونه یو بل درک او یو بل سره په آرامۍ کې ژوند وکړي؟
بالکل دا ساس خبر صحیح ده. موږ په دغه حد کې نه یو چې اوس موږ خپل همسایګان سره د زور لارې کار واخلو، خو ګاونډیان دې موږ له خود ګوتې نه نیسي. افغانستان دغه وضعیت نه یوازې اوس نه، دغه امارت اسلامي په وخت کې دا مشکلات نه دی پېښوي. دوی په دا پنځه سلویز کلو کې دغه چې عمل اجدا کړي، زموږ کشفي ارګانونه ضعیفه، زموږ استخبارات ضعیفه، پردي جاسوسان پکې وو، دولتونه هم د پردو په لاس کې، او ایران له دغه وخت نه ډېر استفاده کړې ده. هغه خیال دی اوس نه کوي.
مننه.
اوس په افغانستان کې امن ده.
مننه کوم در صاحب، له تاسو سره خدای پاماني کوو. زه د نورو ملمنو سره هم خپل خبرې راټولوم. د خبرونې وخت په پای ته رسیدو دی. ښاغلی منصور، تاسو ته بیا راځم. د سعودي عربستان د مداخلې اندېښنه مشته. سعودي او ایران په سیمه کې دوه سیالان هیوادونه دي، او متاسفانه په ځینو هیوادونو کې د دوی ترمن سیالي د ګډوډیو او نامنیو سبب شوې ده. په افغانستان کې تاسو د ایران لپاره د سعودي لخوا یا د سعودي عربستان یا د ایران د خلیج نور رقیبان چې دي، د هغوی لپاره د اوس افغانستان کې څومره شرایط مساعد ګوري چې کېدلی شي د افغانستان خاوره د ایران پر ضد وکاریږي؟
د سعودي عربستان حضور، البته جغرافیایي حضور، د پولو او د لاسرسي له نظره افغانستان ته ډیر کم دی. ډیپلوماټیک حضور هم چندان خنوي همیش، او ډیپلوماټان هم داسې مدمغ او کبرجن خلک وي اکثرا. البته که په ډیر ساده اندازې وایو، د خلکو سره په اړیکو کې چندان نه وي، فقط د خپل حج او عمرې مسایلو دی کې اختوي، یو څه خرما او په ویشلو او ځینې موسسات چې دوی لرل، هغه هم چې څومره موږ لیده د حیات الغاسی په نوم یا لجنت الشعب الافغاني په نوم دغه څه موسسات یې درلوده، د هغوی کارونه فقط هم د ځینو مدارس او جوماتونو جوړولو سره وه. د عام ولس سره اړیکې چې څومره لیدل کېدې دوی نه ساتلې. د ایران راشه درشه، د ایران نفوذ په افغانستان کې څنګه چې ماته تسولې، د دغه اوږده سرحد له امله هلته د مخدره موادو د قاچاق او کرکېلې د وسلو د قاچاق، او دلته د دوی د پوځونو او ورپکو او غیر مسؤولو وسلوالو د روزنو لپاره د مختلفو کمپونو او تور بازار ساتل، د دوی د کلتوري نفوذ ساحه چې دوی په خپل فلسفه او په خپل عمق استراتیژیک عمق کې لري، دغه مسائل دي چې دوی نه یوازې اوس د شیعه میشتو سیمو ته دوی پراخ لاسرسی لري یا کار پکې کوي، بلکې د تاجکو، ازبکو او حتی د پښتنو د هغو لرې پرتو سیمو لکه کونال چې د ایران نه ډېر لرې واټن کې پروت دی، تر کونال او نورستان دوی هڅه کوي چې هلته نفوذ ولري، هلته راشه درشه ولري، او هلته د خلکو سره اړیکې ولري. دغه مسایل ډیر ترخه دي، د نه یوازې په تیر تاریخ کې بلکې د اوږده راتلونکي لپاره به دا د افغانستان د خلکو د پراخو ناورینونو سبب وي. موږ ایرانی لوري ته هم توصیه کوو چې دوی د اسلامي ورورګلوي او د خګونډیتوب اصولو ته پر اختیار سره ژمن پاتې شي. هغه څه چې دوی وایي د الهي احکامو په اساس په امغې دی عمل وکړي، او دا څه دې نه کوي چې لم تقولون ما لا تفعلون، ولی وایي هغه څه چې تاسو نه کوي، هغه څه چې دوی په خلو وایي، په ژبه وایي، همغه څه ګوندیتوب او راشه درشه او ډیپلوماسي او خې د ورورګلوي اړیکې د افغانانو سره ولري، دغه اړیکې د انساني ورورګلوي او د اسلامي ورورګلوي
د دې د پاره به افغانانو ته څه پکاري؟ ښاغلی منصور، دا راته ووایي د خپل خبرې هم کرا ټولې کوي چې افغانانو ته په ځانګړې توګه افغانستان کې دغه د طالبانو حکومت ته څه پکار دي چې څه ډول یوه پالیسي خپله کړي څو له ایران سره په ښه ګاونډیتوب کې ژوند وکړلی شي؟ ځکه داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت هم په افغانستان کې په ځانګړې توګه د ګاونډیو هیوادونو ملاتړ ته اړ دی.
وطن موږ په کور دننه ټول افغانان ته همیش توصیه داوي چې راځي د افغاني ورورګلوي په اساس خپل راشه درشه او اړیکې وساتو، دلته د ازبک تاجک شیعه سنی وهابی او نه پیغمبل او بل په نوم دغه کومي اړیکی چې دی یا دغلته استخباراتي لوبې روان دي د گاونډیانو او یا د لری هیوادونو دغه نتیر شو د خپل ژوند عزت شرف او ازادۍ د دفاع لپاره د دې هیواد د وقار او 5000 کلن تاریخ د عزت ساتنې لپاره موږ خپل منځ کې افغاني ورور غلوي ولرو کزل تاسونی یو کشیه یو ک پسونیانو کې بیا وهابیان دي ک هندو او سکھ دي او ک هغه یو يهودي کورنۍ و ټول باید د دې خاورې د عزت شرف او ازادۍ د خوندیتوب لپاره سره یو موټی شو یو سیاست یو پالیسی ولرو د ټولو گاونډیانو سره کاغه اسلامي وادونه دی اسلامي نړۍ د اسلامي ورور غلوي ډیپلوماسي خپل کو او د نړۍ د نورو ملتونو سره د انساني ورور غلوي د فلسفي په اساس د انساني ورور غلوي ډیپلوماسي خپل کو هغه هم دې ته وحتو چې راځي نور په جګړو په توتري خوالو نه کیږي کومي ګټي چې ستاسو په افغانستان کې دی موږ ورته لبای کوو لیست راکې په مشروع ډول رانه وغواړي چې تاسو وبغواړي چې تاسو د دې وطن په زیر مو کې څغواړي او په متقابل کې د وروري په اساس تاسو مکتبیا په خپل زیر مو په خپل امکاناتو کې ترا کولای شئ
مننن سر
نه زبتا ته وبدر کم سم الوجي راتما ته فابریکي راتما ته پرمختګ او د زراعت په برخه کې راتما ته تیل راکا دغه پاکستان امریکا او نور نړۍ سره کولای شو خي اړیکه او خ راچ درشه او د هیواد او د نړۍ د امن او سلامتی لپاره ګډ کار وکړي شو ان شاء الله
ډیر زیاته مننه ورسته پښتنه له خغلی کابلی نه کوم کابل سپتاسو مر ته خپل خبر راټول کړي مګ چې ګورو ایران په منځنی ختیځ هیوادونو کې ډیر دخیل دی مثلا په یمن کې په نورو هیوا په سوریه کې خو په افغانستان کې خکلتیا کاغی سره مقایسه شي خی خلک یې غمره وانه ارزي او دا خی دی ایرانیانو د دې د ثبوت چې دوی نه غواړي په افغانستان کې مداخله وکړي طالبان هم اړخ کاری داسې مجبور ښکاري چې باید له ایران سره د ټولو ګاونډیو سره ښې اړیکې ولري ځکه تر اوسه پورې چا په رسمیت نه دي پیژندلي په داسې یو شرایطو کې تاسو د افغانستان لوري ته مسپارښتنه څه ده چې څه باید وشي تر څو د ګاونډیو له شر نم په امانې او اړیکې مخې وسي دوه دقیقو کې کوم خپلې خبرې راټولې کړي
ما خود مطالعات را که در مورد ایران دارم خوستم در مدت 30 سال میشه که ما در مورد ایران مطالعه میکنم و مداخلاتش در امور تمام کشورهای جهان خوستم در امور داخلی کشور ما افغانستان اصلا ما با مردم ایران کدام مشکل زبانی و فرهنگی نداریم یک فرهنگ مشترک کشورهای منطقه‌ای افغانستان با ایران، ازبکستان، پاکستان، با حتی با هندوستان و طرف با ازبکستان ما کل یک مشترکات فرهنگی داریم که از هیچ وقت ما جدا شده نمیتونیم اما همیش مداخلات ایران در همی چوکات بوده که میگه ما میخواستم همیش که فارسی زبان ها را ما کمک کنیم یا ما کمک های فرهنگی کنیم فقط یک بهانه بوده و در کشورهای عربی فقط موضوع مذهب یک بهانه بوده چی در یمن بوده چی در سوریه در عراق اما اصلش از زمان به وجود آمدن حکومت آخوندها در ایران اونا سنگ تادابشان در مداخله در امور داخلی بعض کشورها جز منافع ملیشان است که افغانستان همچنان به مو منظور است و در ایران بنیادگرا طور فکر میکردن که طالبان را یک کمک کردن و فعلا هم اگر یک جنگ میشه جنگ بسیار اونا پیش پای افتاده میگیرن و میگن که یک سوی تفاهم بوده اما اصلا مسئله سوی تفاهم نیست اینجا مسئله طور است که بنیادگرا کوشش میکنن که مردم عام ایران بالایشان نخیزه که بگه شما تا دیروز طالبان را تشویق میکردی امروز جنگ یک پوسته دو پوسته نیست البته اینجا یک فکر است فکر طور است که ما پیشتر که تاکید نرز میکنم بلوچای ایران که در صفوف طالبان جنگیدن فعلا اونا انتظار دارن اگر شما برادرای ما به صفت افغان ها هستین اینجا ظلم است ما آزادی نداریم وزیر نداریم والی نداریم یا استاندار ما در ایران نداریم شما چی میتونین ما را کمک کنین ایران طالبای افغانستان هم اینجا زیر سوال هستن اگر اونا هم کاری و همدردی با طالبای ایران نکنن خودشان در داخل زیر سوال میاد به می خاطر است که فعلا ایرانیا بنیادگرایش هم در چالش موازی موجود داره و خود طالبای افغانستان هم در چالش.
مننه کو کابل صاحب د خبرونه وخت را پسره تمام شو. ډیر باسونه شته دی. مننه کو ان شاء الله په نورو خبرونو کې به هم په دې باندې بحث کوو. دوستانو د افغانستان د ملي مشارکت د ګوند مشر نجیب الله کابلی، نظامی او سیاسي څېړونکو احمد خان اندړ، د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور، او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد را سره په دې بحث کې برخه واخیسته. له ټولو مننه کوو. یادونه کوو چې په دې خپرونه کې خپاره شوي نظریات د میلمنو نظریات و، د ازادي راډیو توافق یا نه توافق ورسره شرط نه دی. له هغه اوریدونکو بخښنه غواړو چې په ټلیفونونو کې د ستونزو له کبله مو د دوی ټلیفوني پیغامونو ته ځواب ونه شو ویلی او تماسونو ته هم ځواب ونه شو ویلی. دا خپرونه په همدې ځای پای ته رسو. یو ځل بیا هم له خپلو ټولو میلمنو مننه. کوری آباد، تر بیا ښې چاري.
ساعت سه